ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 23 نیټه ده سلام پښتونخوا کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني دروانې خبرونې زیاته برخه امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د رواني دورې ته ځانګړې شوې ده خو د دې ترڅنګ قبایلي سیمې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر په خیبر قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو موضوعات مدرته هم راوړي سو خوږې سندرې به هم واوري خو اول خبرونه پرمید مشال خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکا او دغه هیواد ګټې یو دي تیر ورځ په غزنی کې یو 14 شپږ ماشومان وجلی او 9 نور ژوبل کړي کرغیز چارواکي وایي د کلدم سخدری دی ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولي اوست مشال خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وویني د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزې وي تر دې مخکې تېره ورځ د امریکا غږ آشنا رېډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلي اشرف غنی د امریکا او د افغانستان د تعلقاتو په اړه زیاته کړه
موک ګټ مشترک ګټ لرو مشترک تهدیدات سره مخامخ یو دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینې او د امریکې حیاتي ګټې دې وسیلې په اساس باندې خوندي کړي
تر دې مخکې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې واشنگټن به افغان حکومت سره 800 میلیونه ډالر تازه مرستې وکړي جان کیری دا خبره تېره ورځ په کیمپ ډیوډ کې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړه نوموړي وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري نوې مرحلې ته داخليږي افغان چارواکي وایي تېر ورځ ناوخته په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې 14 شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وجل شوي او 9 نور ژوبل دي د وجل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او 15 کالو ترمنځ خفدل شوي دي د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو وخته وو چې ناڅاپه 14 شوې ده
کیسه داسې ده چې د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته وو چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودیدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او 9 نور ژوبل دي
افغان طالبانو د دې برید نه د لا تعلقه اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په پاک افغان پوله د دواړو ګاونډي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د همکارۍ له امله د وسلوالو نقل حمل اوس ډېر ګران شوی دی تېره ورځ په پېښور کې خبریالانو سره په ګورنر هاوس کې د خبرو اترو پر مهال ګورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې که هم د ملا فضلالله د وجنې اوازې دي خو تر دا مهال په تیرا کې د هغه د وجنې پخلی نه دی شوی ګورنر زیاته کړه چې دا مهال د وسلوالو پر ضد پاکستان او افغانستان یوه خوله دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ ټاکل شوی دا چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو مزارونو د سړکونو لغاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي د کابل د عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی تېره ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل قرآن کریم شفا ده خو د تعویز ورکوونکو اعمال له اسلام له نظره مردود دي د کابل د دیني عالمانو شورا دا پریکړه وروستو ته هغې وکړه چې څو ورځې وړاندې په شادوش دوه شمشیره جومات کې چې یو شمیر کسان پکې خلکو ته تعویذونه ورکوي یو ښځه په دې ګمان چې ګواکې قرآن کریم یې سوځولې د یو شمیر کسانو لخوا په بې رحمانه ډول ووژل شوه د کرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې له فعالیت څخه د منع شوې سخدری دي ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولي دي د ملي امنیت لپاره د کرغیزستان دولتي کمیټې تېره ورځ وویل دا کسان په سوزاک سیمه کې د دغې ډلې د غړیتوب په تور نیول شوي دي د نیول شوو کسانو د شمیر او شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي په کرغیزستان کې په دې وروستو کې د حزب التحریر او نورو کلدم اسلامي ډلو د مشکوکو غړو د نیول کېدو راپورونه خپرېږي کرغیز چارواکي دا ډله په دې هیواد کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه تګلارې برخه برخه ده چې زلمی سخدری زکری او په شام او عراق کې د جګړې لپاره برتی کړي. د یوکرین د هوایي پوز یو افسر ته د روس لپاره د جاسوسۍ په تور د 12 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د یوکرین یو عدالت پرون خبر ورکړ چې دا افسر خائن دی او روس ته یې جاسوسي کړې ده. د دې یوکرایني افسر چې په 13 سپتمبر میاشت کې نیول شوی نوم نه دی ښودل شوی. تحقیقاتي چارواکي وایي چې دغه افسر د یوکرین د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اړه معلومات راټول کړي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د روانې میاشتې په 26 نیټه له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویډنلند کې د ایران د لاجمنې ټیمر پروګرام په اړه ملاقات کوي. په سویډنلند کې د دغې غونډې په ترڅ کې به جواد ظریف او جان کیری د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د نهایي موافقې پر موضوع خبرې وکړي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه د ایران د ایټمي پروګرام د وړتیا د کمولو په اړه په میاشتو میاشتو ملاقاتونو په دې موخه کړي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه پورې د تهران د ایټمي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته ورسیږي او مکمل لوسنامه تر جون تر 30 لاسلیک شي. د دې موافقې په صورت کې ایران خپل حساس ایټمي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادی بندیزونه کمیږي. او وروسته خبر دا چې د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د سالې داروایي د ایران د ایټمي پروګرام د پوځي امکان په اړه په سیډنه کې محدود پرمختګ شوی دی او دوی د تهران نه په دې اړه د لا نورې همکارۍ ضرورت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د سالې داروایي مشر یوکی امانو تیر ورځ په واشنگټن کې وویل ایران د خپل ایټمي پروګرام د صلاحیتونو کمولو په اړه د معاملې عملي کولو لپاره له دې ادارې سره همکاري کړې ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوزونکو سلام پختونخوا ته یو وار بیا د ستړي مشي هر کله درته وایم. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او امریکا ګټې یو دي.
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو.
یو افغان کارپو وایي افغانستان کې جګړه روانه ده او دغه هیواد تر اوسه د دفاع وزیر نه لري.
اول خدا دې بدبختي ځای دې ته مملکت کې جګړه روانه وي، د دې دفاع وزیر نه.
په بلوچستان کې د یوې میلې پر مهال یوې مېرمنې دا ډول میلې یو ښه ګام بللې.
دا څه کوښنی کوښنی ایونت باید چې دلته اوسې چې انسان لږ د دې کې انټرټین سي، لږ فرش سي.
یو شمیر نور موضوعات مو درته هم راوړي. د مشال تر څنګ اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو. څنګه چې تاسو اوریدل چې افغان ولسمشر دا مهال د امریکا په سفر دی او د سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تله او ورسره نور یو شمیر افغان چارواکي هم دي. په دې د سره زمونږ همکار حمید مومن هم تله چې دا مهال په واشنگټن کې دی. لږه شیبه مخکې مې د حمید مومن نه وپوښتل چې تیر ورځ او پراتلون کې یو شواروس کې به د افغان ولسمشر او د هغه د ډلې څه مصروفیات وي او په تیر ورځ څه وشو. نو حمید مومن راته تفصیل څه په دې ټکو بیان کړو.
تیر ورځ د مذاکراتو هغه اساسي برخه پیل شوه او دغه مذاکرات تر ډیره پورې په کیمپ ډیوډ کې وو چې په دې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او همدارنګه د پخلاینې په پروسه باندې پراخ بحثونه شول او د افغانستان د اقتصادي انتقال مسایل هم تر بحث لاندې ونیول شول. دغه خبرو په پای کې افغان ولسمشر د اجرایی رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر سلور وړه یو ګډه خبري غونډه ته حاضر شول او د شاو خبرو په ارتباط باندې تفصيلات وړاندې کړل. دغه مشرانو ویل چې په دغه خبرو کې د افغانستان د امنیت په اړه باندې پراخ بحثونه کړي دي.
تاسو د پخلاینې د عمل خبرو وکړه. په افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې دي په خصوصي توګه باندې افغان طالبان چې کوم دي د هغې په اړه کومه داسې دقیقه خبره وشه چې هغوی سره د پخلاینې عمل به په کومو جزئیاتو په کومو تفصیلاتو په کومو حوالو سره پیلېږي؟
په دې ارتباط باندې کوم مشخص دریځ بیان نه شو، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان ویل چې سوله او پخلاینه په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لاره ده او پرته له کومې پوښتنې دوی دغه اصل ته پام کوي او امریکا به د دغو هڅو چې د افغان حکومت لخوا پرمخ وړل کېږي د هغه ملاتړ وکړي. کوم روسي پرمختګونه چې په دې برخه کې شوي دي، د پاکستان ډېر زیات ښکېل شوی دی او د چین هېواد ډېر زیات ښکېل شوی دی. تقریبا د سولې په پروسه کې بې ساري پرمختګونه رامنځته شوي. افغان حکومت بیا دا اعلان کوي چې په نږدې راتلونکي کې به دوی له طالبانو سره مستقیم خبرې پیل کړي. جانکیری به دغو ټولو مسایلو ملاتړ وکړ، خو د امریکا د حکومت په استازیتوب کې د کوم ځانګړي ګام د پورته کولو سیادونه ونه کړه. خو البته دا خبرداری هم ورکړل چې هغه ډلې یا طالبان یا نور کسان چې دوی تاوتریخوالي ته لمن وهي او د تاوتریخوالي جاری ساتل غواړي، دوی دې په دې پوه شي چې موږ د دوی لپاره تیار یو او په افغانستان کې به د دوی په وړاندې له خپلو افغان ملګرو نه دفاع وکړو.
مومن صاحب، تاسو د پاکستان د کردار خبرو وکړه د افغان امن په حواله سره، آیا د دې ملاقاتونو د افغانستان د ولسمشر د هغه د ډلې یا د امریکې دغه څومره چارواکي دي دغلته تاسو څه اوروئ؟ آیا په دې ټول ماحول کې تاسو د پاکستان کوم د رول په اړه باندې تاسو خبرې اورئ؟
ګوري، په کومه ګډه خبري غونډه کې چې دغه چارواکي را څرګند شوي، د پاکستان رول د سولې په پروسه کې ډېر مهم بلل کېږي، ځکه اکثره طالب مشران په دغه هېواد کې میشت دي او کومې خبرې چې د اشرف غني د حکومت لخوا له دوی سره شوې دي د هغو هم ستاینه وشوه او چې کوم نوی اپروچ چې دوی د پاکستان لپاره درلودلی دی خپل البته دا د جانکیری خبرې وې. او جانکیری دې خبر ته هم اشاره وکړه چې دوی هم په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي او کوم پرمختګونه چې دي دا ډېر هیله بښونکي دي.
مومن صاحب، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره به افغان ولسمشر کله به ملاویږي؟ ملاقات به کله کیږي؟ ایجنډا یې معلومه ده؟
بالکل بابر صاحب، نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر او د اجرایه رئیس ته هرکلی وایي. کومه مهمه اجنډا چې له مخکې نه ټاکل شوې ده، بیا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو رغول، د هغو پراختیا او پیاوړي کول او د باور فضا رامنځته کول، د افغانستان امنیتي مسایل، د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په څرنګوالي بحث شامل دی او همداراز د سولې پروسه بیا هم د دوی ترمنځ د خبرو یوه مهمه برخه ده چې دواړه خواوې به پر پراخ بحثونه وکړي. البته له دې لیده کاته وروسته به افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورشي او هلته به وینا وکړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ لکه څنګه چې تاسو ورته زموږ د همکار حمید مومن نه چې دا مهال په واشنگتن کې لري، هغه وایي چې د غلطه کې د افغان ولسمشر مصروفیات به کې دا شامل دي چې نن به هغه د افغان د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي او دا غي نه پس په کانګرس یو کمیټې ته وینا هم کوي. اومدي موضوع کې پاتې کیږو. اس پی خبري ایجنسی لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې دا مهال د افغان پلاوی په مشرۍ امریکا ته په دوره دی، د نهه پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لومړنۍ رسمي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به په دې دوره کې له امریکایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي، د طالبانو سره د پخلاینې او په یو شمېر نورو موضوعګانو خبرې وکړي. د مقالې مهم ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
اف پی خبری ایجنسی لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د نهې پرس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لومړنۍ رسمي کتنه وکړي. ایجنسی لیکي د ولسمشر غنی د څلور ورځني رسمي سفر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی باب وي. مقاله لیکي کې یو خوا په تیرو څوارلسو کالونو کې امریکایي ځواکونو په هلمند او وردګو کې قربانیانې ورکړې، خو همدغه سیبل پلوی له افغان مشرتابې سره شخړه روانه وه. اجانس په 2014 کال کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د واک ترلاسه کولو وروسته حالاتو ته په کتو سره لیکي چې سپینې ماڼۍ د ولسمشر اشرف غنی راتګ هم د اړیکو په ښه کېدو کې مهم بللې. د ولسمشر اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره خاص استازي جیف ایګرز ویلي دي چې د افغانستان موجوده مشرانو سره د امریکا اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نسبت مختلفې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې په څرګنده د همکارۍ ډکې او ډېرې ښې دي. اجانس لیکي د کابل او واشنگتن اړیکې ځکه ښې دي چې ولسمشر اشرف غنی امنیتی او اقتصادي اصلاحات عملي کولو کې دلچسپي لري. دا غلاره ده چې افغانستان خود انحصاري اړخته بوسي او چې لوجې به یې تر اخره امریکا افغانستان ته مالی مرستې ورکوي او یا به سرتیری په لویه کچه د تل لپاره په دې هیواد کې دېروي. ولسمشر اشرف غنی سپینې ماڼۍ ته لتلو مخکې په یوې مرکه کې په افغانستان کې له 2200 څخه د زیاتو امریکایانو قربانۍ استایلې او د هغې د خدمتونو درناوی یې وکړ. ولسمشر غنی CNN ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي امریکایي ځواکونه د افغانستان له غرونو، درو او دښتو سره بلد شوي وو او له افغانانو سره اوږه په اوږه ولاړ وو. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ګل پرست د یو لوی افغان پلاوي په مشرۍ د امریکا کیمپ ډیوډ ته ولاړ شي او هلته به د امریکایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي، له طالبانو سره د پخلاینې او په یو شمېر نورو موضوعګانو خبرې وکړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2015 کال د پسرلي د جګړې ورځې دي او له طالبانو سره د پخلاینې د خبرو لپاره ولسمشر غنی د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان سره د لړکې د ملاتړ هڅې هم کوي، خو د اجانس په خبره د دې ارڅه باوجود طالبانو سره د پخلاینې خبرې مشکله ثابتېږي. طالبانو په مسلسله توګه سخت شرایط ایښودي دي چې پکې په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو غیر موجودګۍ شرط هم شامل دی. د داعش وسلوالي ډلې په اړه بیا لیکلي دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر اوسه په رسمي توګه د دې پخلی نه دي کړی چې ګنې په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خو په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو قمندانانو په دې وروستیو میاشتو کې له داعش سره د وفادارۍ ژمنې کړې دي.
اوریدونکو، دا خو هغه څېړنې دي چې رسنۍ کوي او د افغان ولسمشر او د هغه د وینا او په دې اړه باندې چې د افغانستان او د امریکا تعلقات په دې موجوده حال کې څنګه دي، په راتلونکي کې به څنګه. خو افغان ولسمشر اشرف غنی خپله سوای په افغان ولسمشر اشرف غنی سره تېره ورځ د امریکا غږ آشنا ریډیو خبریال سلیمان آشنا یو ځانګړې مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکا او د دغه هیواد ګټې څنګه یو دي او دوی به څنګه پر مخ دغه تعلقات بوزي. نو ښاغلی اشرف غنی وایي
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدان تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي.
مننه رئیس صاحب، راځو د سولې خبرو ته. د طالبانو سره د مذاکرات دا د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي او ولې تر اوسه پورې شروع شوې نه دي؟
مذاکرات باید مستقیم، ځکه موږ ټولنه په غیر د هغه کې په شک باندې لویږي او د شک فضا کې موږ ملي اجماع چې ضرور ده بیا ماتیک د ماحول برابرول اما کار او دا اما دنده ده چې اول ماحول برابر کړم. د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوي دي، اما د برخې کې باید همیشه سړی سخت ډېر په احتیاط رفتار وکړي، ځکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات ډېر وخیم نتایج دو موجب کیږي. تیر د کرزی صاحب په دوران کې ډېرې هلې ځلې سوي، شپږ ویشت وارې کرزی صاحب لاړ اما ماحول برابر نه شو. شرایط تغییر کړی په هغه سیاست باندې چې موږ نیولی، انشاءالله تعالی موږ به لاسرونه ولرو، مګر تر څې ټول شی برابر سوي نه وي زه دې حالت کې نسم راتلی چې ولس ته ډاډ ورکړم، او تر څې ډاډ ونه لرم خبرې به مخکې له وخت.
یو بله پوښتنه مې د پاکستان په اړه کوله. تاسو پاکستان په شان یو هیواد چې هغه د سولې په مقابل کې یو خنډ او اوس د سولې یو حامی دی، یو ملاتړی او همکار دی، دا څنګه بدل کړو، څه وکړل؟
تعبیر دا و چې اول افغانستان 5000 کاله اوسېدلی، انشاءالله تعالی 5000 کاله نور به موږ په دې بریالي سوي یو چې په سیاسي وحدت په اساس باندې دا منطقې ته ثابت کړو چې موږ د اسملال په حالت کې نه یو. ایموک معنوي قوت، ایموک سیاسي اجماع او ایموک پروګرامونه د دې باعث کیږي چې په ډېر اساسي توګه منطقې او ټولو همسایګانو ته دا ووایو چې موږ سره همکاري د راتلونکي لاره ده او کولی شو چې د ګډو خطراتو په مقابل کې ګډ اقدامات وکړو. وسط جنگ او وسط خطراتو دا ده چې پاکستان په خپل ځان باندې خپل ثبات نسی خوندی کول. هیڅ دولت په منطقه کې بیلی دینه چې هر ارخیص منطقوی همغږی وي بریالی کیدای نسي. په دې اساس باندې موږ دا فرصت برابر کړ او زمینه مو برابره کړې چې انشاءالله تعالی یو بنیادي ګام به واخیستل سي چې د تیرو شپږ درس کالو ډیر بد او غمجن تاریخ په دې بدل سي چې موږ او تاسې وکړی سو منطقي کې حرکت، مثبت حرکت او تحول رو. اما دا رقم پروسه معلوم در دقت غواړي او هیله ده چې موږ په ډېر تدبیر سره دا عمل کړی او دا بیا هم تاسو ته وایم چې موږ حیاتي خبرې فعلا ثبات او د جنگ د توقف باندې دي، نور سیاسي خبرې مطرح نه دي.
آیا تاسو د ډیورند د کرښې په اړه د پاکستان سره کومه تازه ژمنه کړې ده؟
نه، ډیورند موضوع د بحث نه ده. ډیورند یې مال صلاحیت نه اوچت ده، هغه د افغانستان د لویې جرګې صلاحیت ده. اوس موږ په ګډو خطرونو او ګډو فرصتونو باندې غږیږو چې څنګه د دوه مستقلو خپلواکو دولتو منځ کې د همغږي شرایط برابر سي تر څو ټوله منطقه انشاءالله تعالی سولې او ثبات او رفاه ته ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان غزنی ولایت ته ورځو. تېر ورځ ناوخته په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د وژل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کالو ترمنځ ښودل شوي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چاودنه پرون ناوخته د غزنی جنوب پلو ته په قاضي کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې شوې ده. په دغه چاودنه کې تر اوسه پورې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو وار له مخه د لوبو میدان ته په چاودېدونکو توکو بار بایسکل بیولی وو او د ماشومانو د لوبو پر مهال یې په ریموټ چولی دی. د غزنی مرستال والي محمد علي احمدي وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو اخته وو چې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دی وایي په ټپي ماشومانو کې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
څه
داسې ده چې د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته وو چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودېدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او نه نور ژوبل دي. احمدی وایی په پیخه که ده وجلو شویو او چپی شویو ماشمانو عمرونه ده شپگو او پینزلسو کالو ترمنز ده. ده په خبر سر تیری حاسه کوی ده ماشمانو وجون که ونیسی خوای تروس پوری چوک پا لاس نده ورغلی. خو طالبان بیاده نمانی چی گوه که پر ماشمانو ده دوی ماین ورالو زولیوی. زبیه الله مجاهد چه زان ده وصلوالو طالبانو ویاند بولی وای ده کار دوی نه بلکه سرتیرو کړی دی. تیره ورځ طالبانو مقر ولسوالۍ ته څیرمه هم د غزنی د سولې شورا د یو غړي د زوی په ګډون څلور تنه نیولې او بیا یې وژلي وو.
تاسو مو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیشن غړي وایي چې د کابینې په نوې لیست کې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر نه معرفي کېدل ورته د اندېښنې وړ خبره ده. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي هم له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل د کابله ناجیه صافی راکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي ممکن د اختلافاتو له امله ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د پاتې کسانو په لیست کې دفاع وزارت ته کاندید نه وي معرفي کړی. د دې کمیسیون یوې غړي ناهید فرید په خبرو کې که څه هم د روانو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر باید په نږدې ورځو کې د جرګې ته معرفي شي. میرمن فرید وویل ممکن د هوا په تودېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي او په داسې وضعیت کې اړتیا ده چې د دفاع وزیر موجود وي.
مبینن وقتی بهار میشه و هوا گرمتر میشه.
تاسی گوری چه کلا پسرلی شی هوا گرمی کی او پدی سره د وسلوالو مخالفانو حمله او ترهګری زکړنی زیاتیږي. نو اړتیا ده چې دفاع وزارت نوی کاندید وزیر معرفي شي. نو دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده او هیله مند یم چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د پاتې ولسو وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت ته کاندید وزیر ندی معرفي شوی. لدی پرته د نورو پاتې کاندید وزیرانو لست د یک شنبه په ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ خپور کړ او وویل چې ډېر ژر به یې ولسي جرګې ته معرفي کړي. داسې راپورونه هم شته چې په ارګ ماڼۍ کې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پر سر یو شمېر اختلافاتو له امله افغان ولسمشر ندی توانېدلی چې تر اوسه په دې برخه کې پرېکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 15 کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو ولسي جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځینې عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي که چېرې افغان حکومت دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي نه کړي، نو وسله وال مخالفان به له دې موقع څخه ناوړه ګټه واخلي.
اول خو دا ډېر بدبختي ځای دی په یو مملکت کې چې جګړه روانه وي، بیا د دفاع وزیر نشته. دا خپله د اردو په روحیه باندې ډېر سخت تاثیر کوي، او دا په نفع د مخالفینو، او دا په نفع د هغه چا ده چې په افغانستان کې خپلې موخې لري، خپل اهداف لري، او د افغانانو په وژنو کې د خپل اهداف لاسته راوړي.
خو تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ویلي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډېر ژر اعلان او ولسي جرګې ته معرفي شي.
دا مشال ریډیو ده.
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي. څنګه چې تاسو معلومه ده، د قطر امیر دا مهال د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار ربی شفق راکړي.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی د دوشنبه په ورځ د جکپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته راغلی. د قطر امیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو آوازې ګرمې دي او ویل کېږي چې ښایي ډېر ژر د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په عین حال کې په بهرانیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې منلی چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ به خبرې پیل شي، او په خبره چې پاکستان د سیمې د سولې لپاره له مخکې غوښتل چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي، اوس هم په دې لړ کې اسانتیاوې برابروي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر پر مهال به دواړه هیوادونه د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیل او همداراز په قطر کې د هغوی د دفتر بیرته پرانستو په اړه هم بحث وکړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان پر افغان طالبانو فشار راوړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کینی او خپل دفتر بیرته پرانیزي.
افغان طالبان پاکستان حکومت فشار راوڑے پاکستان پاکستان خبر طالبان مشران خبر متفقی ہوئی افغان خبر افغان دولت کی اور افغان امریکی حکومت کی سرمایہ سے ہمیں پتہ دی تو دا وہ یقیناً در اہم وقت کے لیے اگر دی اور دی بلور سے زیادتی مائدین کی لوگ پاکستان کی مشکلات کی فائم ہو ہمارے کی یقیناً دا خبر میں مخدر حاضر سے دیکھیں کہ سرمایہ کے در ایشو دیر اہمیت کی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د قطر امیر به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان پر صدر اعظم سربیره د دې هیواد له ولسمشر او سرتاج عزیز سره هم وګوري، او د سیمې او نړۍ د عمومي وضعیت په ګډون به ورسره په دوه اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. له 2010 میلادي کال وروسته پاکستان ته د قطر د امیر لومړی دوره ده.
ورنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ همکار ربی شفق چې تاسو ته د قطر د امیر پاکستان ته د رواني دورې تفصیلات بیانول. اوس د رباب نغمه ستاسو د ټولو په نظر.
Thank you.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وویني. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د باراک اوباما سره به د اشرف غني او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزې وي. تېر ورځ ناوخته په غزني ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. افغان طالبانو د دې برید نه د لا تعلقه اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر وای په پاک افغان پوله دواړو گوندې هوادونو د امنیتی ځواکونو د همکارۍ لامل د وسلوالو نقل حمل اوس ډیر ګران شوی دی. تیر ورځ په پیښور کې خبریالانو سره په گورنر هاوس کې د خبرو اترو پر مهال گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې که هم د مولا فضل الله د وجنې اوازې دي، خو تر دا مهال په تیرا کې د هغه د وجنې پخلی نه دی شوی. ټاکل شوی دا چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې د جوماتونو، مزارونو او د سړکونو لغاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د کرغستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې له فعالیت څخه د منع شوې سختګري د ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولي دي. د ملي امنیت لپاره د کرغستان دولتي کمیټه تیر ورځ وویل دا کسان په سوزا سیمه کې د دغې ډلې په دغړي توپ په تور نیول شوي دي. د یوکرین د هوایي پوځ یو افسر ته د روس لپاره د جاسوسۍ په تور د 200 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د روانې میاشتې په 26مه نیټه له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویډنلند کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه ملاقات کوي. او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس ورځو د پاکستان نه د خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري د رابعه اکرم خان نامو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې نړیوال بینک د پاکستان قومي ترقۍ په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي چې ترقیاتي مقصدونو لپاره پاکستان کې پرمختګ نه همواره دی او ملګرو ملتونو خپل غړي ملکونو صحت، خوراک، خواندګي او آبادۍ په لړ کې چې کم ترقیاتي اهداف مقرر کړي وو د هغې په حصول کې پاکستان په صحیح ډول ګټې نه دي ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي په رپورټ کې ویلي شوي دي چې د پاکستان د آبادۍ، صحت، خوراک او تعلیم ضرورتونو لپاره د یو ښه سرمایه‌کاري ضرورت دی. ادارې په وینا چې نړیوال بینک په تجزیه کې کچرته ترقیاتي کارونو په اړه د بهتره اعتراف هم شوی دی، خو دې سره سره په منطقه کې د پاکستان کارکردګي نورو ملکونو نه کمه ګرځول شوې ده. ادارې مخکلي کې نړیوال بینک اول پنجاب صوبه د کارکردګي په لحاظ ښه ګرځولې ده او ورپسې خیبر پښتونخوا. نو چېرته چې دا تجزیه پنجاب او خیبر پښتونخوا لپاره د اطمینان وړ ده، نو هلته سین او بلوچستان د حکومتونو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي د نړیوال بینک تجزیاتي رپورټ څه د انکشاف حیثیت نه لري. سرکاري سطح باندې کرپشن په ترقیاتي حلو سلو کې مسله جوړه شوې ده، خو د اطمینان وړ خبره ده چې اوس سیاسي، معاشي او سماجي سطح باندې د غلطیانو د رسګۍ لپاره کوششونه روان دي. ادارې اخیره کلی کې دا کوششونه روان وختونو کې جاري ساتل پکار دي او د دې لپاره یو ایجنډا جوړول پکار ده چې پاکستان سر تر سره ټول ترقیاتي هدفونه ترلاسه کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پېښور کې د ټرافیک مسلې هر ورځ زیاتېږي. د پولیس ناکو، غیر قانوني پارکینګ، تجاوزاتو او تعمیراتو له وجې هم هر ورځ د ټرافیک ودرېدل د معمول خبره جوړه شوې ده. ادارې وایي د ترانسپورت محکمې او ټرافیک انتظامیه د معلوماتو تر مخه د پېښور ښار په مختلفو سړکونو امروسه 12 لکه ګاډي تیریږي چې پکې اولسي ترانسپورت، مال وړونکي ګاډي او شخصي ګاډي شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې دومره غټ شمېر ګاډو لپاره د پېښور سړکونه کافي نه دي. ادارې زیاتوي غیر ضروري ناکې، خراب سړکونه، صحیح ډرایوینګ نه کول او د ټولو زیات د ټرافیک پولیس اهلکارانو لاپرواهي د اولس مشکلاتو وجه ده. ادارې وایي د ټرافیک پولیس له اړخه شکایتونو لپاره چې کم هیلپ لاین جوړ کړی شوی دی، نو په هغې د ټلیفون کولو سره ټرافیک پولیسو لخوا دا ویل کېږي چې دا دوه کسانو معامله ده. ادارې اخیره کلی کې چې د ټرافیک نظام اصلاح او ټرافیک جاري ساتلو کار یقینا مشکله دی، خو په دې حالاتو کې کم از کم د ټرافیک پولیسو محکمې نه لږه کارکردګي ښودل پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فارن پالیسی مجله لیکي د شروع په ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا یو هدف په دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایم د مجلې په یو مقاله کې راغلی دي چې د پاکستان او چین ترمنځ نوي او راپورته کیدونکي کړکیچ کېدای شي خطرناکې نتیجې ولري. د دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار عالم مومن څخه اورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د حکومتي انتظامی لپاره دا ډیره د پام وړ خبره ده چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وستلو د رفتار پر ورو کولو ولی غور کوي. خو یو مهمه وجه یې دا ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې کال 2014 د افغانستان د ولسي وګړو لپاره یو خونړی کال و. بله وجه یې د داعش وسله والې ډلې راپورته کېدل هم دي، ځکه چې کېدای شي د عراق په څیر په افغانستان کې هم د تیرو 43 کلونو لاسته راوړنې په سیند لاهو شي. لکه څنګه چې امریکا له عراق ووته نو د امریکا لخوا روزل شوي عراقي ځواکونه د تیر کال په اوړي موسم کې له ماتې سره مخامخ شو. په عین حال کې تم څرګندېږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا نوې جذبه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته لا پسې تقویت ورکړي او دغه جذبه به د ګل په ورځو لا هم نور هغه وخت په ډاګه شي کله چې افغان ولسمشر د امریکا د دفاع وزارت دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د هغو امریکایي ځواکونو مننه کوي چا چې د افغانستان لپاره قربانۍ ورکړي دي. په امریکا کې د یوې امنیتي ادارې مرستیال مشر وایي د شروع په ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا یو هدف به دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یوه مقاله کې راغلی دی چې د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې منځلو په دستوره کې د چین د ولسمشر نه موجودګي ډیره د پام وړ خبره ده او دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او بیجنګ په دې لټه کې دي چې د تیرو 15 لسیزو خپلمنځي پوځي او اقتصادي اړیکې لا پسې پیاوړې کړي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوریې ورځې منځلو دستوري ته د امریکایي ولسمشر تر ورتګ وروسته پاکستان د چین ولسمشر ته د پاکستان د ورځې منځلو په دستوره کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د چین ولسمشر د پاکستان ورځې منځلو په دستوره کې ګډون ونه کړو، خو په اسلام آباد کې موجود غربي ډیپلوماټان وایي دا هر څه ښایي چې پاکستان د چینی مشرتابه په سوچ باندې پوهېدو کې ناکامه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګي. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز د پاکستان لپاره د افغانستان د پخوانی سفیر عمر داودزی لیکنه خبره کړې. نوموړي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان لخوا د اعلان شو همکارو په اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان پوځ به د طالب وسلوالو له ملاتړ لاس وانخلي. د لیکنې مهم ټکی له هارون بچاو.
د اسلام آباد لپاره د کابل پخوانی سفیر عمر داودزی د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې ویلي تر هغې څو اونۍ وروسته چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر شو نوموړي د هغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې په تیره د سیمه ییزو هیوادونو پر وړاندې تګلاره کې د بدلون اشاره ورکړې. اشرف غنی زر پاکستان ته ولاړ، ورپسې د دغه هیواد دوست ملکونو سعودي عرب او چین ته سفرونه وکړل. دغه راز د پاکستان پوځ او هم یې د استخباراتي ادارې مشران کابل ته ولاړل. لیکنه وایي د افغانستان حکومت هیله لري چې پاکستان بل افغان طالبانو سره د افغان چارواکو د سولې خبرو پیلې دا په کار کې مرسته وکړي. لیکنه کاږي پاکستان یو موده وشوه چې افغان طالبانو ته په دغه هیواد کې د استوګنی او له هغه ځایه په افغانستان کې د جګړې تنظیمولو فرصتونه برابر کړي دي. د لیکوال په خبره پاکستان له افغانستان غوښتي چې د پاکستان او طالبانو د مشرانو چې وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پټ دي په نیولو کې مرسته ورسره وکړي. لیکوال وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو نوې داوی کیږي، خو د دواړو هیوادونو هدفونه او د ترلاسه کولو لپاره لارې چارې بیخي بدلې دي. په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی لخوا اخیستل شوي ګامونه زړور او د افغانستان لپاره ښایي خطرناکې پایلې ولري، پاکستان تر دې دمه یوازې تکتیکي او د ځان پر ګټه اقدام کړی دی. د لیکنې تر مخه د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې برید ښایي پاکستان د وسلوالو پر وړاندې سخت مقاومت ته اړ کړی وي. په عین وخت کې چین د سیمې له چارو سره زیاته لیوالتیا ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د یوه منځګړي رول لوبولو ته هم زړه ښه کړی دی. لیکن وایي پاکستان چې وګد مو دی په سیمه کې د فعال وسلوالو ډلو ملاتړ کړی، حکومت یې وزغواړي په دغه برخه کې د نړیوالو له نیوکو ځان وژغوري او ثابته کړي چې د تروریزم اصلي جرړې د افغانستان په خاوره کې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر داودزی د خپلې لیکنې په پای کې وایي له پاکستاني چارواکو سره د کړیو لیدنو او خبرو اترو په نتیجه کې زه ویل شم چې افغانستان په لور د پاکستان حکومت په تګلاره کې کوم اساسي بدلون نه دی راغلی. د نوموړي په کول د وسلوالو ډلو جوړول او د هغو روزل اوس هم د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي جوړوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا. په خوست کې د ولسونو د منتخب شورا په نوم یو نوی قومي او مدني بنسټ په کار پیل وکړ. یاد شورا چې د خوست د ټولو ولسوالونو په مساوي ډول شپېته تن غړي لري، مخایدا ده چې د مرکزی حکومت او نړیوالو ډونرانو څخه بعد هم خلکو د حقوقو د ترلاسه کولو، همدارنګه د بیا رغونې، روغتیا، پوهنې او نورو ټولنیزو برخو کې دوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره کار او فعالیت کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست یو شمیر قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې به د بیا رغونې د بهیر د ګړندیتوب، د روغتیا او پوهنې د فرصتونو د پراخولو، د قومونو ترمنځ د روغې جوړې او په حکومتي ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې او کوښښونه وکړي. دوی یاد څرګندونې مشال راډیو ته د خوست د ولسونو د منتخب شورا په نوم د یو ټولنیز بنسټ د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. یاد شورا چې د خوست د 15 اداري واحدونو نه په مساوي ډول شپېته تن غړي د خوست د ولسونو د لویو مسایلو، ستونزو او غوښتنو په باب غږ اوچتوي. د شورا منشي حاجي سمین خان زدران د دې شورا موخي او جوړښت داسې په ګوته کړل.
د خوست د خلکو منتخبه شورا فکر او مقصد دا دی چې د خوست په ولایت کې د مختلفو قومونو او مختلفو خلکو په منځ کې ملي یووالی او ملي تفاهم راولي. ان شاء الله الرحمن موږ به د خوست لپاره داسې کار کوو چې هغه د خوست خلکو لپاره د خوشحالۍ، د تعلیم، د صحت، د سوکالۍ، د ملي یووالي، د اتفاق سبب وګرځي.
د خوست ولسونو منتخب شورا ته د ټولو ولسوالیو څخه د خلکو په خوښه 4 تنه ورمعرفي شول. وروسته یې په خپلو کې ټاکنې وکړې چې حاجي خان زمان صبری د رئیس، امان وزیر ګربز د مرستیال او سمین خان زدران د منشي په توګه انتخاب شول. د افغانستان په مدني ټولنو کې د فعالیتونو په ټپه درېدل او د نه پایښت ستونزه آمده. خو د یاد شورا مشر خان زمان صبری د دې شورا ترکیب ته په کتو ډاډه دی چې دا قومي او مدني بنسټ به هم پایښت ولري او هم اغېزمنتوب.
موږ د شورا دې پوره جوړ کړل چې د خوست خلکو مشکلات د څوک لکه چې د موږ سره د اداري فساد او د کورونا نه دي شوي خلکو ته دې پوره موږ دا کړ چې خپل حقوق د خپل حکومت نه وغوړو. نن ان شاء الله په سلو کې نن یو فیصد موږ باور داغه د چارې ولسوالۍ نه روغل دي، منتخب خلک روغل دي. موږ ته داسې خپلې خواښې یا چا مشخص کړي نه دي، مشخص کړي نه دي چې دا چاته موږ ته په ګوته کړي. دا هغه خلک دي چې دلته موږ ته روغلي دي، د قومي طرفه انتخاب شوي دي.
د یادونه ورده که څه هم په مختلفو وختونو کې په خوست کې یو شمېر قومي شوراګانې او ورته ټولنیز او مدني بنسټونه جوړ شوي، خو د مادي امکاناتو د نشتون او د بنسټ د چوکاټ نه د بهر مداخلو له کبله ډېر پایښت نه دی کړی. معلومه شي چې د خوست د خلکو د منتخب شورا په نوم دا شپېته کسیز بنسټ به څومره خپل پایښت او ګټورتوب وساتل شي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو د خوست نه ورځو کابل ته. په کابل کې د قران پاک د سپکاوي په تور کې د وجل شوي فرخندي د جنازې مراسم په کابل کې ادا کړل شو. د جنازې په مراسمو کې خوځو او سړو فرخنده پاک لمنه او بي ګنا وبلله او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغې په وجنه کې ککړ خلک راونیسي او سزا ورکړي. خان محمد سین په نور معلومات راکړي.
دا د هغه زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندی جنازې د دې له کوره پورته او د خیرخانی مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل خار د شای دوشمشیری زیارت ته سیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو، تیګو او ډبرو وبجل شوه، بیا یې مړی تر موټر لاندې شو، بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه. د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو خزینه او نارینه غړو، د ملي شورا یو شمېر استازیو، عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګنا او یو پاک لمن معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هیواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي. یو تن هارون نومی وویل:
ما شخصا اول خجالت میکشم بگم من افغان هستم، کسی که افغان است
همون زه خجالت باسم چې ځان ته افغان وایم. څوک چې افغان وي لیوی تور سری سره په دومره وحشتناک توګه بې عزتي نه کوي.
دې مراسمو ته په لسګونو ښځې هم راغلې وې. دوی چې ژړل یې پر نارینه وې غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپل اوږو قبر ته کېباسي. دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل اوږو یې قبر ته نږدې کړه. له دې جملې نه حلیمه رادبنش وویل:
امیدواریم شما مردا به همون قدر شعور انسانی برسین، دیگه تجاوزهای سر دخترایت نباشد.
هیله ده تاسې دومره انساني شعور ته ورسیږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونه شي. په 1393 کال کې موږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه د فرخوندې سوځولو. موږ نن پرېږدی چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل: فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو پکتیکا ته. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نړیوالو همکارو موسسو په مرسته به په دې نوي ښوونیز کال کې د یاد ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالو کې هغه شپږ زره ماشومانو او تنکیو ظلمانو ته د زده کړو شرایط برابر کړي چې په خپلو نږدې سیمو کې د ښوونځو د نه شتون له کبله د زده کړو څخه بې برخې دي. نجیب الله الوخیل یو ځل بیا.
د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې به هغه شپږ زره ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او په نږدې سیمو کې ښوونځي نشته. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي مشال راډیو ته وویل چې دوی به د یاد ولایت د لسو لرو پرتو ولسوالیو په هغو سیمو کې 1450 به نوي ټولګي جوړ کړي چې نږدې ښوونځي نه وي. په دې ټولګیو کې به زده کوونکي تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي او زده کړو لپاره به بیا نږدې ښوونځیو ته ورپېژندل کېږي.
د پکتیکا ولایت پوهنې ریاست نړیوالو همکارو موسساتو لخوا لکه جی پی ای او یونیسف او سویډن لخوا به مونږ په پکتیکا کې پک زره هغه زده کوونکي چې ښوونځی ته لاسرسی نه لري تر پوشش لاندې راولو.
د پکتیکا د پوهنې رئیس په دې خوښي څرګندوي چې دوی ته د اړوند وزارت لخوا په کافي اندازه کتابونه رسېدلي او دوی هم حتی لرو پرتو ولسوالیو او په هغو کې ټولو ښوونځیو ته کتابونه ورکړي دي.
په کافي اندازه کتابونه راغلي دي. اکثریت ولسوالیو ته مونږ کتابونه رسولي دي، یعنی حتی وازیخوا، وړمه، توروي او هغه لرې ولسوالۍ چې دي هغوی ته مونږ کتاب رسولی دي. د کتاب او کرتسي ستونزه په څلور نوي کال کې انشاءالله زه بیخي په ډاډ سره ویلی شم چې مونږ په هېڅ ښوونځي کې به نه لرو.
کوچي ځاځي وړاندې وویل چې د پکتیکا په ځینو سیمو کې ناامنۍ، د ډېریو ښوونځیو د ودانیو نشتون او د مسلکي او وړ ښوونکو کمښت د دې ولایت د پوهنې د پرمختګ په مخ کې مهمې ستونزې دي.
پکتیکا ولایت کې په معارف کې عمده ستونزې چې دي هغه یو د نظارت کول دي، چې اکثر ولسوالۍ ته مونږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله نظارت لکه څنګه چې لازم دی هغسې نشو کولی. د ودانیو مسله ده او په درېیمه مسله چې ده هغه د مسلکي ښوونکو نشتوالی ده.
د یادونې وړ ده پکتیکا ولایت کې اوسمهال 375 باب ښوونځي فعال دي چې له دې جملې 12 باب لیسې، 13 باب منځني او 4 نور لومړني ښوونځي دي. په پکتیکا کې 1,55,000 زده کوونکي زده کړې کوي چې 6,000 یې نجونې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان پوله د افغان ځواکونو کامیاب عملیاتو نه وروسته په دغه پوله د وسلوالو تګ راتګ د مخکې په نسبت کم شوی دی. نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې د مخکې په نسبت د پاکستان او افغانستان په پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو کامیاب عملیات په سبب د وسلوالو تګ راتګ ډیر کم شوی دی او کیدی شي چې د خیبر جنسې تیرا سیمه کې تازه عملیاتو کې د وسلوالو اهم مشران وجل شوي وي. د ګل پورس په خپله ماڼۍ کې د پیښور سینیئر خبریالانو سره په خبرو کې د پختونخوا گورنر وویل چې په تیرا کې د تحریک طالبان پاکستان پاکستان د مشر مولانا فضل الله د مرګ په حق لا هغه ته لاس معلومات نشته. خو هغه زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو مشران په تیرا کې راغون شوي وو. د مزید خبر دادا مخکې به چې فوزی عملیات چرته کېدل نو وسلوالو به خپل مشران په خصوصي توګه د ړومبي او دویم کچ مشران یو بل نه جدا کېدل. خو په تیرا کې د وسلوالو مشران یو ځای ته راغون شوي وو چې د یو ځای نه او بل ځای نه راغلي وو. نو ځکه زه دا خبره کوم چې هغوی ته د دغې سیمې نه د وتلو موقع ډېره کمه میلو شوي وي. د پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د تازه فوزی عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې د خیبر جنسي شمالي او جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلکو کورونو ته واپسي د دې خبرې ثبوت دی چې په دغه سیمو کې وسلوال ختم شوي دي. د زیاته کړه چې د مخکې په نسبت د پاکستان او افغانستان په پوله افغان ځواکونو کامیاب عملیات هم کړي دي. یو بل لوی خبره دا کوم چې د پاکستان او افغانستان په پوله افغان ځواکونو هم د وسلوالو خلاف د تیر دوه دونی میاشتو راسي کامیاب عملیات کړي دي او اوس وسلوال د پاکستان او افغانستان په پوله ډېر په اسانه نشي تیرېدي. او ویل کېږي چې اوس پورې د بارډر سره نږدې دوه دوه نیم سوه واړه لوی اپریشنې شوي دي. نو چې دغې ته وګورو نو د مخکې په نسبت د وسلوالو د یو ځای نه بل ځای ته تلل ګران شوي دي. دا یو پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل چې قبایلي سیمو ته د کډوالو واپسې لپاره د پاکستان حکومت هم لویه پنګه ایښودلې ده او د بهر هیوادونو او مرستندویه ادارو نه هم هیله من دي چې په دې لړ کې به د دوی کومک کوي. د کډوالو واپسې پروګرام لپاره مونږه څه د پاسه یو بلیون ډالر فنډ اندازه لګولې ده چې په درې برخو باندې تقسیم ده. لومړی به دوی ته د واپسې دپاره نغدې پیسې ورکوو، دویم د هغوی د تاوان یا نقصان دپاره به پیسې ورکوو او دغه پیسې خو به ارومرو ورکوو. خو بیا درې مرحله کې د بیا رغونې او بیا ودانې دپاره به کارونه کوو. خو د بدقسمتۍ نه مونږ په ځینو سیمو کې د تاوان یا نقصان اندازه لا تر اوسه پورې نه ده لګولې. دا یادونه ده چې تحریک طالبان پاکستان ویان مشال ریډیو ته په ځینو رسنو کې د مولانا فضل الله د مرګ د خبر په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ادعا کړې ده چې په تیرا کې د دوی صرف درې ملګري وژل شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر قبایلي سیمې د عملیاتو د په افغانستان باندې څه اثر دی؟ ځکه چې دغلته کې د ډېرو مدینه عملیات روان دي. د وسوالو پر ضد باندې په دې اړه باندې نور تحصیل قاسم سلیمان لارو.
یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان سره له دې چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات یو مثبت اقدام بولي، خو اندېښنه لري چې دا ډول عملیات به وسلوال اړ کړي چې له کرښې دیخوا افغانستان ته مخه کړي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د ډیورنډ کرښې له خوا دي د وسلوالو د اوښتلو د مخنیوي لپاره پر پوله تدابیر ونیسي.
کوم تور چې نړیوالې ټولنې پر پاکستان لګاوه چې د تروریزم ځاله ده، اوس دوی دغه ځاله افغانستان ته انتقالوي او دا ایجابوي څومره موږ په دې برخه کې قوي برنامې ولرو او هغه سیمې چې د افغانستان مربوط کیږي په قوي توګه یې کنټرول کړو.
افغانستان ته د پاکستان له خاورې د وسلوالو د اوښتو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان پوځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د رواني مارچ میاشتې له 14 نیټې راهیسې د لشکر اسلام او تحریک طالبانو پاکستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. ځینې پوځي کارپوهان اندېښنه لري، وایي چې افغان حکومت باید له پخوانۍ ژمنې سره سم په پاکستان کې د پوځي عملیات پر مهال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپله څارنه جدي کړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو له دې وړاندې ویل و چې وروسته له دې به د سرحد په اوږدو کې د وسلوالو پر ضد عملیات همغږي کوي. هڅه مو وکړه چې د خیبر دوه په نامه په پاکستان کې د تازه پیل شوو عملیاتو په اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو دوی خبرې کولو ته حاضر نه سول. په ورته وخت کې د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې که څه هم په پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه کوم وسلوال چې په وزیرستان کې د مخکنیو عملیاتو په نتیجه کې د ډیورنډ کرښې لاخوا راوښتي په افغانستان کې د داعش په نامه فعالیت پیل کړی دی.
یو
شمېر بهرنیان، چاربان، پاکستانیان او چچنیان دي. وروسته تر دې چې په وزیرستان کې عملیات وشول، هغوی له خپلو کورنیو سره افغانستان ته راغلل. د زابل په خاکې افغان او بیلابیلو نورو سیمو کې ځای پر ځای شول. دوی غواړي د داعش په نامه زموږ ځوانان جذب کړي او د افغانستان شمال او هغو سیمو ته چې دوی پلان لري لاسرسی پیدا کړي.
پاکستاني ځواکونو د تېر کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې هم د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه روان دي. سره له دې چې په افغانستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې شرې سوي، خو ځینې کارپوهان لا هم د وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقدامات ته د شک په سترګه ګوري او افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
او د خبرونې په دې برخه کې وسورځو کوټه ته. په کوټه کې د بلوچستان فیسټیوال په نامه د یوې اونۍ میلې له پرون څخه پیل شوې چې د روانې میاشتې تر یو کم دیرشمې نیټې پورې به دوام لري. د کوټې وګړي د میلو ته سخت خوشاله دي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په دغه میله کې له څو تنو ګډونوالو سره خبرې کړې. هدي چې ورته وکړو.
امان الله.
امان الله، ته څومره خوشاله یې؟
او ډیر خوشاله یم.
ته څه کار کوې؟
سکول یم.
ته هم کې
څلورم؟
څلورم کې.
او
دلته څه وخت راغلې ته؟
زه سهار په تبه جراغله یم.
چیش دی وکړه؟
بازیان مې کولې.
چیش بازی دی وکړې؟
چکر مې خوړی با ټنګو کښې نه سلام.
نو څومره خوشاله یې کنه؟
ډیر خوشاله یم.
زما نوم هانی دی او زه سیول ډیفنس بلونګ کوم. الله ته زما ټریننګ سوی دی. زموږ په دلته سټال سوی دی. دلته ډیر ښه ایونټ وو. د اسلحه نمایش هم ډیر زبردست وو. د کوچنیانو هم ډیر زبردست فنکشن سوی دی. اور گورنر صاحب دلته راغلی وو اور د کوچنیانو دپاره هم ډیر زبردست انټرټینمنټ. دونه ډیر شیان دي چې موږ په ټی وی کې لیدلې دي مګر مخامخ زموږ نه دي لیدلې. اور نن زموږ دلته راغلی وو. دونه ډیر ښه دلته پروګرام.
دغسې حالاتو کې چې دا وخت د پاکستان حالات ډیر سم نه دي، دغسې پروګرامونه کول ښه دي او کنه؟
او دا بیخي ښه دی. زموږ دلته داسې حالات دي چې یو څوک بازار ته وطن کې ډېر ګبراوی شي. داسې کوچنی کوچنی ایونټ باید دي چې دلته اوسي چې انسان لږ د دې کې انټرټین سي، لږ فریش سي.
زما نوم نغمه ده.
نغمه، تاسو نن د میلې ته راغلي یاست، څومره خوشحاله یاست؟ ډېر خلک درسره راغلي دي. تاسو سره د کور کنه کړل راغلي؟
زموږ د یونیورسټي سره راغلي یو مرسته پر ډاک بس راغلي دي.
کوم یونیورسټي ته؟
سردار بهادر خان وومن یونیورسټي سره.
داسې پروګرامونه لکه نن چې وسو او یا هم پرون په ایوب سټېډیم کې وسو، زموږ د پاره د دې ښار لپاره څومره ضروری دي او کنه؟
بالکل ضروری دي. نن سبا چې څنګه حالات دي، حالات ډېر خراب دي. درنګ انجویمنت شان چې دي، هغه انسان مایند ډېر ریفریش کې دي. له وجدان پروګرامونه باید کیږي، همیشه کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. اوس بختیار خټک د عشق خبره کوي.
عشق لی بنیا، عشق لی بنیا، عشق لی بنیا ہے کلی بنیا، عشق کلی بنیا، ساد لا صدر پدر پٹ پنا بادشاہ پساہرا گدا گریما، عشق کلی بنی گرجا کپ جمع کپ مندر یما، پنا بادشاہم پظاہرا گدا گریما عشقلے ولی دنیا کے ہمیشہ لتنگ نظر یما اٹھ بنا بادشاہم پظاہرا گداگر یما